مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې خبرونه. دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر او د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي د محل د دوی په زندان کې دي او په خبرې د هغو د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي، خو دې شمېر ونه ښود. مجاهد دوه ته د خپل پلاوی سفر هم ګټور وباله او وی ویل یو لاستراوړنه یې دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزاګانې ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې د 13 کسان په غلا له وطاته او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې په دې کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په 2 میاشتو بند او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شوی دی. د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لوېدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې سور کړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمیر ښځې دي او د لږ تر لږه 9 ماشومانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگتن کې سره وګوري. رویټرز خبری اژانس وایي چې نتنیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگتن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24 د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. او د افغانستان د کرکټ یو سرسخت مینوال حاجی رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او کله ناکله له هېواده بهر لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د خپلو همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې، په دې اړه مو د زراعت له کارپو او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
زه په دې کې هڅه کوم چې نړیوالو په دې اړه باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د نشې پرېښودلو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې 402 کسان دي، خو موږ د 500 کسان دلته ځای اوس ورته برابر کړی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یو لوګي بیرته معتاد شو.
عمل ته به زموږ ذهن برابر ده، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځه نه، د مکتب نه، د تعلیم او د هڅه نه، چې ته خپل څه کښې در اولادونو ته هم چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي. اوف، رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سه کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنی راپور ښیي چې پر اوس کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم سوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سخت کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخت کال توانېدلی چې تر 20,000 هکټارو ډیرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2024 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د بزګرانو په ژوند د دې کښت منع کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام سوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پرو سږ کال برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل سوي او ډیر تریاک به هم تولید سي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پرو سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډیر ناوړه اغیزې کړې او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب سوی دی. میرمن ګاډاوی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري. سږکال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلني راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزو په افغان میرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډیروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګرو ملتونو پروسس کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوی او 330 تنه تریاک ځنې ترلاسه شوي و، خو سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمېرې نه دي خبرې شوي. د ملګرو ملتونو د 2024 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم سوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول پیښ سوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي او دا ډول هیروین نه دي کم سوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی او دا په دې معنی ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم سي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 23,000 هکټار مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسم افغانستان توانستان کې در زمان کم
اسلامی امارات توانېدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشه یي موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوسمهال د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه دا شمال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له 30 نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیئت دوه په غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانا فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلی شئی.
ترنو اوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ډېر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیاو ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رئیس د طالبانو د امارو د رئیس موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه من هیڅ دی بزګر یم من هیڅ دی زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه غټ تحول څخه څلوېښت کلن تحول دوی وکولی شي 95% دې کم کړي. 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځو وړلو کې زه منم. نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري بل باس.
بلې د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشهیي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زه خو په ډېر جرات سره وایم سم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د اعمارو د رئیس پر زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کتاب یې لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي هغه بیا بل کښت دی زده په بل ځای کې مؤثره دی. او ته چې 95% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په ناسي اساس وخت په دغه وخت کې چې په شل کال په دېرش کال کې د تریاک د افغانستان و خپل اوج ته ورسېد دا باید تدریجي راکم سي. د نس کېدلی چې په یو کال دوه کاله کې 95% او 100% دا راکم سي. دا د خلکو اقتصادي رښتې دې سره تړل شوي دا د ګرفت سدود ټوله په دې باندې سوي ده. حتی په ډېرو مراتقو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر اساس شی دی. دا باید دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وسي د سیاسي برخورد وسي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نیورکي وعده کوي خو دا غیر ځای دي چې باید دوی مصارف وکړي. دا په دې سره دوی سیاسي برخورد کوي. دغه 50% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امار تر لویه سره 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دغه پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو ډارو څخه. دا پیسې راځي افغانستان درې مصرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفي دا ډېرې پیسې دي. که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبور دي هغوته ورکړه چې دغه مسله حل کېږي یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دي سوی. نه نړیوالو ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړي چې وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي په دې عرصه کې سره کومک شو یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړ دي د دغه مسایلو سره هغه سره کومک.
بلې رفیق صاحب په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خو دا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي. که نمځکه وسیږم کښتنه کېږي چې اوبه مو وسیږي کښتنه کېږي بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شه مد نظر نیولي عیني شرایط مد نظر نیولي دا تریاک چې کرل کېږي دا مو به غواړي او تریاق تصادفاً هغه کشتی چې تر نورو کشتیو اوبه ډېرې غواړي، په دې خاطر ډېر کود کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کود کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتی هغه دا دی، د تېرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی، زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل. زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوه هغه یې د منځه یووړل. یو نسل اوس یوازې تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هېڅ زراعت یې نه دی زده. کله افغانستان د زارعینو سره کومه کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخچ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ۱۹ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت زو او حالت مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشې پرېښودلو او روغتون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډېروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ د نشه یي ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډېر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
تر هرات وروسته فرا دوهم ولایت دی چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فرا ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 420 کسان دي، خو موږ د 1500 کسان ته دلته ځای وسر ته برابر کړي کېدلی شي. اینده کې 1500 نور ترتیبون برابر شوی چې زر کسې زه کوي. دا کمپ د ملي تجارانو او د نورو خیریت سټوالو او د خپل موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه څه وسی بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستري شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کېږي او د 1500 ورځو پر ځای د 3 میاشتو چې دلته بستري شوي دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستري دی.
زموږ درې میاشتې کېږي چې موږ دلته بستر یو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ته رسېدلي.
د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د معتاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشه د په دغه ګولی اخته کیږي. که یو ځوان ولری چې فوټبال کوي هم دی وای زنن یو دوه دانه ګولی خورم زنن نشه فوټبال کوم، اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي د لپاره باید چې صحت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او دا د کل به کل بند.
د فرا ولایت امیر اختیار ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیر بیا درملتونونو کې د نشه ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس مولوی احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند ادارات ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وقت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبان حکومت لخوا د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوي دي. د دې تر څنګ ځینې درملتونونه هم د عامه روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تېره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. فریدون چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي چې تر اعتیاد مخکې فلزکار و او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوي چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته یې هیڅ پام نشته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولې او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار او بس پلسکار کې مخدبار او خه کاروبار او بس ټیکې مې نیول، دا کټارې او بس ساختمانی کار مې کول. خو چې په دې مواد مې روغ شوم نو را پلسکاری را باندې پاتش ته یا دروازه را باندې سوګ مې جوړول. په دې چې د دکان کې نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم، نو کاروبار را نه پاتې شو. مواد دا پوډر او شیشه مې استعمالوله، نو روزانه بس کله 500 مصرف کړی، 300 مصرف کړی، 1000 روپۍ مې مصرف کړی دي. نو دا پیسې مې روزانه تلو. دا نشه یي مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده، کمزور کړی. بل دا زموږ ذهن چې دی دا د چاپیریال نه بېخي اړولی ده، او سر په سر به همدغه عمل ته به زموږ ذهن برابر ده. نور هر څه موږ نه پاتې دي، دا ټول د ښه او د بد، د مانځه نه، د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپل څه کوې، چې د اولادونو ته هم چې ښه لاره وښي، هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې باندې خبر شو چې دا عمل کې خورشته، چې ټول کورنۍ په جړه پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیول، بیا تصمیم ونیول. بس یو دفعه هندوستان دی بوتلم، ګنګارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې. نو چې بېرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوه چم خه شوی وم، نو بېرته خپل کاروبار مې کوله، ما خپل دکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل. نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو. نو خدای شته چې ډېر خفګانه بولو، بس یو لوګی مې دا شی وڅکلو. نو هغې نه بعد همغه یو لوګی تر نن ورځه پورې مو راته توقع مالت جوړ شو، بس پرې روغ شوم بېرته. نو یو د کاروبار نه پاتې شوم. بل دا ده چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وه، سالم خلک رانه بېخي لاس واخیستو، اعتبار مې سقوط شو. دکان کې مې دو شاګردان هغې په خپل په سر باندې، دونه کاریګر نه و، کار هم راتلو هغې مې شه کولی. زه ورنه ورځ په سارا وم، نو ټولنیز اړیکه کې مې بېخي تغیرات راغلی دی. هغه کوم خلک، کوم دوستان، کوم څه چې وو هغه رانه پاتې دی. سپینه خبره ته وکړم، پیسې مې غلا کوله، پیدا کوله که زر مې پیدا کوله، زر روپۍ مواد مې استعمالول، که 500 مې پیدا کول، 500 رانه تلې، غلا ته مې لاس واچولو.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چا کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا که اویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی دې روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت دې معلوم کړي. دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، که ته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکه؟
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی وو،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایا.
تا او میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره، په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره، معاینات مو کړل؟
هو ڈاکٹر صاحب.
تیراک؟
ها دره ڈاکٹر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا د دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا د په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بی شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه ورورکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.